있는 아우아지아.
는 아우아지아.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم احمد الله ارچیوال د نن او وضعیت په خبرونه کې ستاسو کوربایم مخکې لدی چې خبرونه پیل کړم ستاسو پام د دې سات خبرونو ته راګرځو
السلام علیکم رن اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادمیم دا د امریکا غ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې سات خبرونو ته ستاسو پام را اړوم د ملګرو ملتونو یو لوړ رتبه چارواکي ویلي دي چې دوی د افغانستان په نړیوال بانک کې 115 میلیون امریکایي ډالر لري مګر استفاده ترې نشي کولای. د روټرز خبری آژانس نن د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام د مشر عبدالله الدرداري له قوله ویلي دي چې ملګرو ملتونو امریکایي ډالر وړي دي او د افغانستان نړیوال بانک ته سپارلې دي، خو سره د دې چې افغانستان بانک ژمنه کړې وه چې دغه پیسې به په اتوماتیک ډول په افغانیو بدلیږي، تر اوسه دا کار نه دی شوی نو ځکه خپل کارونه مخې ته نشي وړلی. طالبانو په افغانستان کې د تیرو سه باندې 15 میاشتو واکمنېدو رئیسې په ملک کې په بارانیو اثارو راکړه ورکړه بنده کړې ده. د امریکا حکومت د روان کال د فبروري تر 11 پورې وخت لري چې د امریکا محاکمو ته ووایي چې د هغو میلیاردو ډالرو په هکله چې د نیویارک په مرکزي بانک کې کنګل شوي دي څه پرېکړه کوي. همداسې کنګل ساتي، افغانستان ته اسپاري او یا یې د سپتمبر د 11 نیټې د پیښې د وژل شوو کسانو کورنیو ته ورکوي. د امریکا قضاتو د روان کال په جریان کې 2 ځله د حکومت لپاره ضرب الاجل تمدید کړ سو د دې مسلې د قانوني پړاوونو لپاره ډیر فرصت ولري. د طالبانو حکومت ویلي دي چې د خپل مشر هیبت الله اخونزاده د فرمان په اساس د کابل د خزینه زندان نه 14 تنه بندیان خوشي کړي دي. طالبانو د فبروري په 3مه په اعلامیه کې وویل یو ټاکل شوی 15 کسیز هیئت تیر ورځ د کابل د خزینه زندان د بندیانو دوسی وڅېړلې او د امیر المؤمنین د سپارښتنې سره سمې 14 خزې خوشې کړې. د زندانونو د چارو د ادارې عمومي رئیس ویلي دي چې د طالبانو د مشر لخوا ټاکل شوی هیئت به د نورو ولایتونو په زندانونو کې هم خپل څېړنو ته ادامه ورکړي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې پرون ویلي دي چې طالبان باید ډیر زر د افغان خبریال عبدالقیوم زاهد سمدزی د نیولو په حق له څېړنه وکړي او له مسؤلو کسانو سره حساب کتاب وکړي. سمدزی د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سره په تلیفوني مرکه کې ویلي دي چې د فبروري په 1 نیټه د یو کس لخوا چې ځان د طالبانو د استخباراتو غړی و باله ونیول شو. دا افغان خبریال چې د یو خپلواک پاکستانی مطبوعاتي ادارې سره کار کوي وایي د طالبانو استخباراتي مامورینو وهلې ډبولې ده لشپک دیش ساتونو توقيف روسي په تضمین خوشي کړې ده. نو مړه وایي طالبانو بارنیو هوادونو ته په جاسوسي تورن کړ او وی ویل چې د هغو نور خبریالانو هویت هم افشا کی چې د طالبانو په حق له جاسوسي کوي. نیویارک ټایمز رسپانې په یو راپورټ کې ویلي دي چې په دې وروستیو 3 میاشتو کې تر 1 میلیون ډیر افغانان ایران ته تښتیدلې دي. نیویارک ټایمز زیاته کړې ده چې د افغانستان د امریکایي قواوو د وتلو نه وروسته چې طالبان واکمن شول افغانستان د اقتصادي کړکیچ کندې ته ولوېده او میلیونونه افغانان چې مخکې هم بېوزلي وو نور هم بېوزلي شول. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د استودیو نه اوري. د پاکستان پولیسو تایید کړی دی چې د خیبر پختونخوا په نوخار کې په یو وسوال برید کې 2 عسکر وژل شوي او 2 نور ژوبل شوي دي. پولیسو په یو بیان کې ویلي دي چې برید د پنځشنبه په ورځ د جلوزو د تانې په حدود کې شوی دی. تحریک طالبان پاکستان ویلي دي چې دا حمله دوی کړې ده. د بلوچستان د وړمې ورځې د بریدونو پړه بلوس بلتو غوښتون کې ډلې منلې او ادعا یې کړې ده چې د 500 نه زیات پاکستاني عسکر وژل دي. مانګ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن پرون د 5 شنبه په ورځ ویلي دي چې د اسلامي دولت یا داعش د سختدري ضدل مشر د سوریې د ادلب په ولایت کې د امریکایي قواوو په عملیاتو کې وژل شوی دی. د اسوسییټډ پریس خبری آژانس د رپورټ لمخې ابو ابراهیم الهاشمی القریشی د 2019 کال د اکتوبر په 1 دیرشمه د دې ډلې د پخوانی مشر ابو بکر البغدادي د وژل کېدو نه 3 ورځې وروسته د اسلامي دولت د وسلواله ډلې مشر غوره شو. یو امریکایي چارواکی ویلي دی چې الهاشمی القریشی هم د بغدادي په شان هغه وخت ځان په بم والوزو چې امریکایي پوځیان ورنږدې شول چې وینيسي. روسیه او چین نن د فبرورۍ په څلورمه په ګډه اعلامیه کې په ناټو باندې غږ کړی دی چې خپل پراختیايي اقدامات ودروي، او مسکو ویلي دی چې د تایوان په هکله د بیجنګ د دریز بشپړ ملاتړ کوي او د تایوان د هر ډول خپلواکۍ مخالف دی. د روچس خبری آژانس نن د اطلاعاتو د تحلیلګرانو له قوله ویلي دي چې په هند کې د کورونا د ویروس د مړو شمیر په تیر کال کې د 15 لکو نه اوخته و، مګر د ناسا سرویګانو او په ساحلي ځایونو کې د مړینو د شمیر د نه موجودیت له امله چې میلیونونه خلک په خطر کې وو دغه شمیر نن خپور شوی دی. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي دی اروپا به ډېر زر د اوږدې مودې لپاره د کورونا د وبا له شره په آرامه شي. د دې ادارې اروپایي رئیس ویلي دي چې د ډیرو خلکو په واکسینیدلو، د ژمي په پای ته رسیدلو او په نهایت کې د کورونا د نوې بڼې یعنی اومیکرون د شدت کموالي دا هیله پیدا کړې ده چې په اروپا کې د کورونا له درکه اندېښنې کمې شي. او د امریکا د متحده ایالاتو په بیلو برخو کې د پنځشنبې په ورځ د ژمني طوفان له امله د قریب 350 کورونو او تجارتي مرکزونو برېښنا قطع شوې ده. د دې طوفان له وجې د امریکا په یو شمېر ایالتونو کې سباندې یو فټ واوره شوې، او د الاباما په ایالت کې د بړبوکۍ له امله یو کس وژل شوی او 3 نور ټپي شوي دي. په ټوله امریکا کې پرون او نن سباندې 9000 پروازونه لغوه شوي دي. زیبا خادم، د امریکا غږ آشنا، رادیو واشنگتن.
نن او وضعیت
من او وضعیت
د نړۍ سیمې او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
به هم ستړي مشي. څلور نیمه میاشتې وشو چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي. د ښځو حقونو ته درناوی په دې 15 میاشتو کې په افغانستان کې یو مهمه موضوع ده. په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه سره د نن او وضعیت په خبرونه کې د ښځو او د ځوانانو د حقونو فعال ښکلا زدرانه میلمنه ده. ښکلا جان، خبرونه ته بخیر راغلی.
سلامونه او نیکی هیلی. ډیره مننه چې زما خپل خبرونه ته وبللم.
شاوخوا 15 میاشتې وشو چې په افغانستان کې طالبان واک ته رسیدلي. تاسو په دغه وخت کې په افغانستان کې د ښځو وضعیت څنګه ارزوئ؟
وګورئ، دغه د طالبانو تیر رژیم د ښځو د حقونو په نقص تورن و، او بیا وروسته تر هغې دغه 20 کلن دوره د جمهوریت څه ناڅه د ښځو دپاره د لاسته راوړنو او هیلو یوه بیلګه وه. منتها متاسفانه دا باید ووایو چې په هغه لازم ډول چې ضرور و د ښځو د حقونو، ازادیو او پرمختګ دپاره کار ونه شو، خصوصا کله چې موږ د افغانو میرمنو په اړه خبرې کوو. دا باید یادونه باسو چې افغان میرمنې هغه ښځې هم دي چې په لرو پرتو سیمو ولایتونو کې ژوند کوي او د ژوند د ډیرو ابتدایي سهولتونو څخه هم برخمنې نه دي. د طالبانو د راتک سره متاسفانه چې د ښځو لپاره وضعیت لا پسې سخت شو. ولیدل چې په اولو شپو ورځو کې د ښځو پر وړاندې، د نجونو پر وړاندې د مکتبونو دروازې وتړل شوې، د پانتونونو دروازې وتړل شوې. هغه ښځې چې کار کول هغه په کور کې نیول شوې، او همدارنګه هغه ښځې چې مظاهره کوي او د خپل حقونو غوښتنې کوي هغوی هم په نامعلومه سرنوشت
کیږي. دا د ناهیلۍ وړ خبره ده. لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړله، د افغانستان په لری پرتو سیمو کې په تیر رژیم کې هم ښځې د ستونزو او مشکلاتو سره مخ وي، خو بیا هم په تیر رژیم کې د ښځو لپاره یو جدا وزارت او د ژوند په بیلابیلو سکتورونو کې ښځې په دندو باندې بوختې وي. که اوسنی حالت ته تاسو وګورئ، ستاسو د اټکل له مخې به څومره هغه ښځې چې په خوا یې دندې درلودلې په خصوصي سکتور کې، په دولتي سکتور کې، اوس بیکاره دي؟
متاسفانه چې ډېر زیات، چې افغانستان داسې یو هېواد دی جګړې ځپلی دی او اکثریت فامیلونو کورنیو خپل نارینه د لاسه ورکړي دي، نو په یو نه یو ډول ښځې کزی دی خل قرآنه دی پارا نفقه روری نوی دی پراتک سرا طبعا چه دیر زیاد شمیر خزی بیکار شوی و پر کرو که نستی و دخپل نور و سوز و مشکلات دلار هواروی نو دیر زیاد شمیر خزی بیکار دی نه تنها پا خصوصی سکترونو که پا دولتی سکترونو که دست خزی چه روزمره کاری کولو لابر ورکشی و تیاغای کولو نو در طول تاسو فکر وکای سیتون از یاد سوزه و مشکلات رزیگه وی فقر و اقتصادی حالا دوال نخراب و دلا پس خراب وی او همدارنگا پا سیاسی او طولانیز و چارو که دخز و گردون را کم شوه دی چه دا خلا دیر زیاد تاثیر لری دی نور و خز و دشمن پا وزیاد کلا چه خز دی تصمیم نیوان پا برخه که دی پالیسی سازه پا برخه که او پا لارو سیاسی تصمیم نیوانو که شامل نه یی زه خپل د دورو ټول خزو ژوند باندې منفی اغیز لرلی
خا یو بل سکتور چې په هغه کې خزه ډیره فعال وي په هر کچه باندې هغه خونیز دګر او په خونیز دګر کې په پونتونو کې زیات انجونی په تحصیل باندې بوختوي په خونځو کې زیات انجونی په تحصیل باندې بوختوي خزینه استادان منګ لرلی په پونتونو کې په خونځو کې منګ استادان لرلی په وسانی وخت کې استادو معلوماتو لمخې په دغه دګر کې د خزو حالت څنګه دی
او ګورې دا د پانتونون دروازه خو بیرته پرانستل شوې او نجونو هلکانو ته د اجازه ورکړل شوه چې بیرته درس ته وګرځي اما خبره دلته ده چې ډیری خلک د اقتصادي ستونزو سره مخ دي او په افغانستان کې مثلا یو لوړه فیصدي ځوانانو خصوصي پانتونو کې درس لوستل نو دوی به څنګه خپل فیسونه ورکوي نجونو به څنګه خپل فیسونه ورکوي خپل لوړو زده کړو ته به ادامه ورکوي همدارنګه ډیری استادان کوچیده نیدی مهاجرت کرده ده په افغانستان که نو استادان نیدی پاته او ده مکتبونو پا برخی که مونگو تصفیه چه مکتبون دروازه تروس افوره هم تدلی دی طالبانو وعده کرده جمعنه کرده چه دوی با پا راتلون که همال نیشت که ده مکتبونو دروازه پرانیزی اما بیا همه ما خبره ده چه څوک به د دې تضمین ورکوي چې د ښوونکو معاشونه به ورکول کېږي او دوی به د ستونزو سره نه مخ کېږي نو دغه ټولې ستونزې د یو زنځیر په توګه د یو بل سره لاس ورکوي اقتصادي ستونزې سیاسي حالات او د طالبانو رویه او فکر د ښځو پر وړاندې دا ټولې لکه د زنځیر غوندې یو بل ته لاس ورکوي او د ښځو ژوند متاثره کوي د ښځو فعالیتونه متاثره کوي ولې بیا هم داسې د پانتونونو دروازې پرانستل شوي او که دا په آینده عمل میاشت کې د ښوونځیو دروازې پرانستل شي دا به بیا هم لږ زره امید او هیله زموږ ښځو دپاره د امید او هیلې وړ ځای وي چې حداقل موږ به د دې فرصت ولرو چې وضعیت بهتره کولو کې رول
ولرو. یعنې تاسو دغه د پوهنتونونو د بیا پرانستلو اعلان ته خوشبینه وئ؟
زه ډیره زیاته خوشبینه یم. زه داسې نجونې دوستان او ملګري لرم په کابل او په ولایاتو کې چې ډیره زیاته متاثره وې او خفه وې د دې نه چې دوی د پوهنتون اخري سمسترونه یې وو اما دوی په کورونا سته وې نو حداقل دوی د وکړی شي چې خپل پوهنتونونه فارغ شي خپل سند واخلي یا د چا چې درس پات دی هغه تمام کی نو دا طبعا چې د خوشبینۍ وړ خبره ده. دا زموږ اساسي حق دی. دا باید موږ ته راکړل شوی وای څوک په موږ احسان هم نه کوي. دا یو ډېر اساسي او ابتدایي حق و چې دوی باید
ښه پوهنتونونه لکه څنګه چې تاسو ویل پرانستل شوي دي خو کله چې پوهنتونونه پرانستل شو په اوله ورځ باندې د رویټرز یو خبر اسوسییټډ پریس په یو خبر لیکلی و چې په لغمان کندهار هلمند او ځینې نورو ولایتونو کې ډېرې کم شمېر نجونې پوهنتونونو ته راغلي وي. فکر کوئ چې دغه د نجونو شمېر به د وخت په تېرېدو سره پوهنتونونو ته زیات شي؟
ما دغه راپورونه ولوستل او دا ډېر د خفګان وړ خبره ده. خلک اوس هم ډارېږي، فامیلونه شاید په ویره کې دي او نه غواړي چې مثلا خپل اولادونه او خپل لوڼې په ارث کې واچوي. اما زه په دې باور یم چې لږ وخت یو څو ورځې وخت به دې مسالې ته ورکړل شي، مطمئنه یم چې هر څه به بېرته سم شي او نجونې به بېرته ښوونځیو او مکتبونو ته راوګرځي. داغسې هم کېدای شي چې ډېری خلک خصوصا په کابل کې، زه خپله د خپل تېر پوهنتون د انفلسیانو سره چې زه رابطه لرم، اچېرته نجونې چې ټول مهاجرات کړی دی د افغانستان نه، ډېری اقتصادي ستونزې لري، ډېری امنیتي ستونزې لري. ولې دې شي ته باید لږ وخت ورکړل شي، او د کورنۍ څخه مې هیله دا ده چې هیله کوم خپل لوڼې د مختلفو بهانو د درس څخه مه راګرځوئ.
په تیرو څلور نیمو میاشتو کې د دې سره سره چې رژیم تغییر کړو، په یو شمېر ولایتونو کې خزینه ښوونځي فعال او نورو کې بیا نه فعال، د دې څه لامل دی ستاسو له نظره؟
زه فکر کوم چې هغه ولایتونو کې چې ښوونځي فعال وو، هغه کریډیټ یې ورګرځي خپله د هماغه ولایت اوسېدونکو ته، دوی دومره تکړه او روشن فکره وو چې د طالبانو په وړاندې ودرېدل او د خپلو اولادونو او لونو حق یې ته واخیست. د دوی د آفرین شي په دې برخه کې، د خلکو رول او د خلکو قوت او قدرت باید د پامه ونه غورځوو. په کومو ولایاتو کې چې د ښوونځي طالبانو لور بند وو او یا اوس هم بند دي، زه فکر کوم دلته د خلکو مسؤلیت هم دی. د کلیو مثلا په هغه کلي کې چې یو مکتب دی، د هغې ځای خلک باید راپورته شي، د طالب چارواکو سره خبرې وکړي او په دوی فشار راولي چې ته حق نه لري زمونږ د اولادونو ښوونځی بند کړي. په دې کې د خلکو رول هم ډېر زیات مهم دی. یو طرف نه د طالب ناوړه او غیر عادلانه پالیسۍ او تصمیمونه وو چې په هغه ولایتو کې ښوونځي بند دي. د بل طرفه زه فکر کوم چې خلک هم سست دي او خلک هم باید لکه د دایکنډي یا بامیان یا نورو ولایتونو په رقم راپاڅېږي او د دوی سره کښېني، خبرې وکړي، دوی ته قناعت ورکړي. ځکه زه همیشه وایم د خلکو زور د خدای زور دی، او که خلک وغواړي ډېر شیان تغییرېدلی شي. په دې وخت کې چې د خلکو او د طالبانو ترمنځ یو داسې یو رابطه ده چې طالبان هم دا غواړي چې مثلا مشروعیت پیدا کړي او د خلکو ملاتړ ترلاسه کړي، نو د دې فرصت نه په استفادې سره خلک باید په دې فشار راوړي.
یعنی ستاسو موخه ده چې په کومو ځایونو کې چې ښوونځي فعال وو، دا د طالبانو د پالیسۍ لامل نه و، بلکې لامل یې د طالبانو پالیسۍ یا تګلاره نه و، بلکې د خلکو فشار؟
طالبانو که غوښتي وای په هغه ولایتونو کې هم ښوونځي بندولای شوای، اما زه چې څونه خبره یم، راپورونه شتون لري. متحول راسو د هماغه ځای د خلکو د فشار او د مبارزې لامل و چې دوی په طالبانو راوړ چې تاسو حق نه لرئ زمونږ د لونو ښوونځي بند کړی، او باید هم همداسې شوي وای. دا خلک دي چې هلته زحمت وسي، خپلې لوڼې لیږي، مثلا هلته مکتبونه آبادوي، ډېر خلکو مکتبو دپاره خپل ځمکې ورکړي دي چې هلته یو مکتب آباد شي. په آخر کې یو ډله راځي، هغه مکتب په تا تړي،
دا خو عادلانه خبره نشه. په ټوله کې د افغانستان د نفوس تقریبا نیمایي برخه د ښځې دي، او په دغه وروستیو کلونو کې ښځې د ژوند په بیلابیلو ډګرونو کې فعالې وي. که چیرته د ښځو په زده کړو باندې پابندي ولګي، دا به د افغانستان کې په د ژوند په بیلابیلو برخو، اقتصادي، ټولنیز او سیاسي برخو باندې څه اغیزې ولري؟
د ښځو تحصیل او کار هغه پدیده ده چې د افغانستان په تاریخ کې خصوصا د انقلابونو او سیاسي تحولات را په دې خوا متاسفانه چې د سیاسي ډلو لخوا له دې د ښځو د تعلیم څخه سیاسي او ابزاري استفاده شوي. دا له دې دباره چې په یو بل فشار راوړي یا په خپل نړیوالو همکارانو او نړیوالو رقیبانو فشار راوړي، د ښځو د تحصیل او د کار څخه یې ناوړه استفاده کړي او د ښځو په تحصیل او کار بندیزونه لګولي. موږ شاهد یو چې همیشه په هر رژیم کې سره دې چې ښځو جګړه کې هیڅ ونډه نه ده اخیستې، یا په سیاسي تحولاتو کې هیڅ منفي ونډه نه ده اخیستې، اما کله چې سیاسي تحول رامنځته کېږي یا یو ډله ځي بله ډله قدرت ته راځي، اولنۍ ډله چې سرکوبه کېږي متاسفانه چې ښځې دي، اولنۍ ډله چې د خپلو حقونو، ازادیو او ژوند څخه محرومېږي هغه ښځې دي. نو زه په دې باور یم چې دا ډېر ناوړه اغېز لري، خصوصا پر اوس وخت کې چې موږ ډېر زیات اړتیا لرو چې نوی نسل دې تعلیم یافته واوسېږي، بیداره دې واوسېږي، او ښځې د ټولنې، کورنۍ د ټولنې تهداب دی، او ښځې د د تهداب جوړولو کې د مور په حیث ډیر اساسي ونډه لري. کله چې یو ښځه د سواد د نعمت څخه محرومه شي یا د عصري علوم او ساينس د نعمت څخه محرومه شي، هغه به څنګه خپل اولاد وروزي؟ دې ته هم باید وګورو چې د افغانستان اقتصادي وضعیت، فقر او کلتوري وضعیت داسې دی چې که یوه نجلۍ درې کاله یا دوه کاله د مکتب څخه راوګرځوي، د ورځې په پای کې هغه فامیل د اقتصادي ستونزو په بانه یا د کلتوري او امنیتي ستونزو په بانه هغه نجلۍ ودوي. او کله چې نجلۍ واده شوه، د هغې د تعلیم او درس خو به خاورو سره یو کېږي. او دغه ترخې تجربې مونږ په تېرو کې هم لیدلې. مونږ ډېر خپلوانې داسې وې چې فامیلونه یې پرې ډارېدل، یا به دا وتښتول شي، یا دا مونږ ساتلی نه شو، یا نجلۍ د درس نه چې پاتې شوه نور خلاصه شوه خبره، هغه نجلۍ په ډېر کم سن کې واده کړې ده. او دا د کم سن د ودونو فیصدي ته هم ور اضافه کېږي. دغه یعنې زه بیا وایم، دا ټولې ستونزې د یو زنجیر شکل لري،
یا څنګه بل څه دي. دا ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون په افغانستان کې د رسنوي د حالت په اړه اندېښنه ښودلی. د دې یو تازه راپور چې اوس خپور شوی دغه وایي چې په افغانستان کې له 15 اگست راپدې خو له 603 رسنوي څخه 313 تړل شوي، چې دا د 50% نه زیاته ده. د 2% رسنۍ یوه هغه برخه وه چې خزب کې ډېرې فعالې وي، نو د دومره رسنیو تړل کېدو په ښځو باندې څومره اغیزه کړي؟
مستقیمه اغیزه کوي. دې ته په کتو سره چې ښځې هلته فعاله وي، او دې ته په کتو سره چې د ازادۍ د بیان حق او د رسنیو فعالیت په یو ټولنه کې څومره زیات مهم دی. د بیان ازادي، د نظر د ابراز حق، او د رسنیو فعالیت په یو ټولنه کې د شفافیت لامل کیږي. رسنۍ پر حکومتونو د فشار آله ده. همدا رسنۍ دي چې نن طالبان پخوا یې جمهوریت تر غاړه رانیولو، او نن طالبان تر غاړه رانیسي او ورته وایي چې ښځینه فعالین او معترضین را آزاده که، یا ښځینه مکتبونه پرانیزه. نو دې شي ته په کتو سره کله چې رسنۍ بندیږي او پر هغوی فشار وضع کېږي، دا خپله داسې یو حالت د خفګان یو حالت رامنځته کوي چې خلک نه پوهېږي چې د افغانستان په دننه کې څه څه شیان جریان لري، څه جرمونه کېږي، جنایتونه کېږي، او څه باید وشي، څه پرمختګونه کېږي. نو دا خپله طالبان که واقعا غواړي چې کار وکړي او سروایو وکړي، یعنی پاتې شي د اوږدمهال لپاره په قدرت کې، نو دوی باید دې شیانو ته پام وکړي چې د رسنیو فعالیت د دوی په ګټه دی، د دوی په تاوان نه دی. او رسنۍ کله چې په حکومتونو باندې په ډالو باندې انتقاد کوي، یا مثلا دوی ته حقایق راسپړي، پر دوی راپورونه جوړوي، یا د دوی خپل اشتباهات او خامۍ ته متوجه کوي، نو د رسنۍ او د حکومت ترمنځ رابطه بل متقابل و همکاری و درناوی پا اساس باید وي، شفافیت باید وي، او احترام باید وي. نو کله چې دا شی د منځه لاړ شي، نو طبعا چې نه یوازې د ښځو په ژوند بلکې د ټولو وګړو په ژوند باندې اغېز کوي.
ډېره مننه. ښه، په افغانستان کې د بشري ناورین په اړه باندې خبرې کېږي، راپورونه هم پرې ورکول کېږي، مونږ او تاسو ته خبرې په دې کې دوه اړخه دي. یو اړخ یې هغه د روغتیایي برخه ده، او بل اړخ یې د خلکو د خوراک برخه ده او د لوږه ده. دغه حالت د ښځو په ژوند څه اغیزه کړي؟
ما مخکې هم تاسو وویل چې ښځې چون افغانستان جنګ ځپلی هېواد دی، ډېری ښځې خپل د فامیلونو نارینه د لاسه ورکړي، او دا د دې باعث کېږي چې دوی لاړ شي کار وکړي او په مختلفو ډولونو باندې خپل کورنۍ ته نفقه راوړي. سیاسي تحولات، د کار څخه د دوی محرومېدل، د مرستو قطع کېدل، دا ټول د دې باعث شوی دی چې دا بشري ناورین رامنځته شي. نو اوس مهال ښځې ماشومان د دې ناورین څخه ډېر زیات متاثره کېږي، په مختلفو دلایلو، په صحي دلایلو، او دا چې مثلا د اول نه دوی په یو بد وضعیت کې شتون لرلو. نو د بشري ناورین هم متاسفانه چې مستقیم ربط لري د سیاسي تحولاتو سره، او په دې برخه کې د طالبانو مسؤلیت هم دا ده چې سیاسي وضعیت ورغوي او قدمونه پکې راولي، تر څو نړیوال دې ته حاضر شي چې خپلو مرستو ته ادامه ورکړي. او دا هم باید ووایم چې دغه ناورین د 15 میاشتو نتیجه نه ده، 15 میاشتو چې طالبان راغلي دي. دا ناورین د دې ښکاره کوي چې تیر شلو کلونو کې حکومتي چارواکو فساد د دوی فساد د دوی دروغ د دوی کمکاری ښکاره کوي چې موږ وروسته د شل کلو هم په دې نه توانیږو چې د خپلو وګړو ته ابتدایي حقوق او غذا او صحي اوبه او دوا ورسوو.
ښه، ډېره مننه. ډېره مننه. را به شو بلې موضوع ته. په دې وروستیو کې یو شمېر خزینه فعالانې ورکې شوي دي، طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي، څه فکر کوي دغه فعالانې ولې ورکېږي او دا کار څوک کوي؟
ښکاره خبره ده دا فعالان د طالبانو د لور نه بیول شوي دي او دا ډېره یو ډېره خفه کېږم چې دوی طالبان یو خو قانوني اړخی چې تاسو یو څوک بدون د نه چې د هغې پر ضد یو کیس در شوی وي یا شکایت شوی وي یا ثبوت شتون ولري، تاسو هغه نفر د پورته کوی. نه تنها ښځینه فعالان، نور خلک هم پورته کړي دي او هغه بې سرنوشته دي. فامیلونو ته هیڅ معلومات نشته، میډیا ته د هغوی په اړه معلومات نه ورکول کېږي. دا خپله د دې ښکارندوی دی چې دوی غیر قانوني نیونې کوي. زه په دې او دویم قدم کې دا کار د اسلامي او افغاني اصول او کلتور خلاف کار دی چې تاسو د یو ښځې کور ته په نیمه شپه ورځی او هغه ښځه پورته کوی او د ځان سره وړی او ورکه ده. د هیڅ ډول سرنوشت او روغتیا او د هیڅ شي په اړه معلومات نشته. او تر ټولو بده خبره دا چې تاسو منکر یې او وایي چې دا بل چې بل چا بیولې ده، ولې دې سرنوشت په معلومولو کې تاسو دی اوس خو تاسو قدرت کې حکومت ځان ته وایي، نو ولې دې سرنوشت په معلومولو کې کومک نه کوئ د فامیل سره؟ د دې ښکاري چې دا طالبانو بیولې دي او دا یو ډېر غیر قانوني، غیر انساني او غیر افغاني کار کړی دی. تمه دا لرم چې دا ښځې را خوشې شي او هغه خلکو چې دا تصامیم نیولی دي، که د استخباراتو مشران دي، که د وزارت داخلي مشران دي، هغه کسانو چې دا کار کړی دی هغه باید مجازات شي او د دا ډول نیونو مخه باید ونیول شي. ځکه دا ډول نیونې نه یوازې دا چې د خلکو احساسات راپاروي، غیر قانوني، غیر اسلامي او غیر افغاني عمل دي، او دا د دې دا ښکاره کوي چې دغه دومره غټه ډله طالبان چې قدرت په لاس کې لري او د دې دعوا کوي چې موږ نړۍ ته ماته ورکړي، د یو څو تنو ښځو څخه ویریږي چې هغه ښځې چې په تش لاس سړک ته راوځي او د خپل حق غوښتنه کوي، دا د دوی ضعف ښیي. نو
نړیواله ټولنه چې کله د طالبانو سره خبرې کوي، د طالبان ته مخامخ او غیر مستقیم هر وخت وایي چې د دوی د حکومت رسمیت پر رسمیت پیژندنه د دوی لخوا د ښځو د حقونو سره تړلې ګڼي، فکر کوي د دوی دا کار به اغیزه وکړي؟
زه د نړیواله ټولنه څخه په دې برخه کې تمه نه لرم. نړیواله ټولنه د اول نه چې افغانستان ته راغلی وه، د ښځو د حقونو د ازادۍ شعارونه یې ورکول، اما په دې تېرو څو کلونو کې څه خاص کار ونه کړ، د همکاري ونه کړه په دې برخه کې. د جمهوریت په رانسکورېدو کې دوی ډېر شي ته پام ونه کړ چې ښځې به په دې برخه کې څونه متاثرې شي. او اوس مهال هم دوی چې څونه فشار پر طالبانو راواردوي، زه تمه نه لرم. ولې بیا هم د هیڅ څخه ښه ده، او دا د دوی مسؤلیت دی. دا د دوی مسؤلیت دی چې د طالبانو سره په تعامل کې د ښځو د حقونو تضمین له دوی څخه واخلي. او لږ ذره امید شته، ځکه د اوسلو د غونډې نه راوروسته طالبانو د پوهنتونونو د بیا خلاصېدو خبر ورکړ، یا دوی دغه وعده وکړه چې په عمل کې به ښوونځي خلاصېږي. نو تمه ده او هیله ده چې نړیوال به د خپل قدرت او موقعیت څخه په استفادې په طالبانو دا فشار راوړي. او زه په دې باور یم چې طالبان باید د نړیوالو څخه زیات د کور دننه، د هیواد دننه ښځو ته غوږ ونیسي او د خپل هیوادوال دپاره دا کار وکړي، نه دا چې د طالبان د نړیوالو د څخه د امتیاز ترلاسه کولو دپاره. ځکه تر بهرني مشروعیت څخه زیات مهم د کور دننه ملي مشروعیت دی.
ښه، ډیره زیاته مننه ښکلا زدران د ښځو او د ځوانانو د حقونو په اړه نن موږ سره په خبرونه کې میلمه وه. تاسو د چې څه واورېدل دا د ښکلا زدران نظر و. ښکلا زدران، تاسو نه بیا مننه کوو، د اورېدونکو نه مننه کوو چې زموږ سره نن په خبرونه کې ملتیا وکړله او تر اوسه یې زموږ خبرونه واورېدله.
ډیره مننه.